وضع محدودیت های روزافزون بر زنان در افغانستان نقش آنان را در رسانه ها با خطر از بین رفتن مواجه کرده است. تعداد ایستگاه های رادیویی موج اف ام در ایالات متحده به طور پایدار کاهش یافته است. در این برنامه نگاهی داریم بر محدودیت ها در برابر فعالیت رسانه های آزاد در جهان. سلام، سید عزیز الرحمن هستم. با برنامه یک موضوع چند زاویه خوش آمدید. مطبوعات آزاد که در کشورهای پیشرفته قوای چهارم دولت پنداشته می شود، همواره با تهدید مواجه است. سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارش امسال خود نگاشته بود که رسانه های آزاد در سراسر جهان با تهدید رو به افزایش روبرو است. در افغانستان نیز پس از مسلط شدن طالبان، فضا برای آزادی بیان تنگ شده و طالبان محدودیت های فراوانی را بر رسانه ها وضع کرده و شمار زیادی از رسانه های آزاد مسدود شده است. در نتیجه هزاران خبرنگار آسیب پذیر در افغانستان، پاکستان و کشورهای منطقه گیر مانده اند. نهاد روزنامه‌نگاران برای حقوق بشر در کانادا می گوید که جنگ اوکراین سبب شده که روند انتقال افراد آسیب پذیر به کندی روبرو شود. در همین حال شماری از خبرنگاران آسیب پذیر از بی‌سرنوشتی و نبود امکانات مالی از سوی نهادهای بین المللی شکایت دارند.
در نیمه ماه آگوست سال 2021 میلادی، هنگامی که طالبان در افغانستان دوباره به قدرت برگشتند، هزاران خبرنگار از ترس رفتار خشونتبار، بازداشت و شکنجه از سوی طالبان به کشورهای منطقه و امن جهان پناه بردند. پس از دو سال هنوز هم هزاران خبرنگار یا در افغانستان گیر مانده و یا هم در کشورهای همسایه و منطقه در بی سرنوشتی و ترس برگشتان نشدن به افغانستان به سر می برند. رئیس اجرایی روزنامه‌نگاران برای حقوق بشر در کانادا در حالی که این وضعیت را ناگوار می داند، اما انتقال این خبرنگاران آسیب پذیر در چنین شرایط را آسان نمی داند.
There are thousands of journalists who are still stuck in Afghanistan and there are also
تا هنوز هزاران خبرنگار در افغانستان گیر مانده و هزاران خبرنگار که اسکان مجدد داده شدند در وضعیتی هستند که نیاز است به یک کشور امن منتقل شوند. ما به گونه ویژه دوسیه افرادی را دنبال میکنیم که در فهرست 500 نفری ما بودند.
سمیرا نصحت چند روز پس از سقوط کابل به دست طالبان با خانوادش از ترس انتقام جویی های طالبان به پاکستان فرار کرد و حدود 17 ماه در آن کشور ماند. او که به تازگی به کانادا رسیده است، از وضعیت بد خبرنگاران در پاکستان میگوید.
فعلا وضعیت در پاکستان بسیار خراب است و همچنان ما هم که در پاکستان بودم تقریبا با تعداد زیادی از ژورنالیست های ما هم کلام میشدم، میدونم که در وضعیت بسیار سخت قرار دارن. تا فعلا که حتی ما آمدیم به کانادا، تقریبا 3 ماه میشه به کانادا آمدیم، فعلا هم کمرایشان در تماس هستم که سایشان بی سرنوشت نامعلوم، هیچ معلوم نیست که آیا کدام کشور اونها را قبول میکنه نمیکنه، در وضعیت بسیار بد قرار دارن.
بحران های تازه جهانی ظاهرا سبب شده است که قضایای افغانستان رنگ ببازد، چنان که جنگ اوکراین در روند تخلیه و انتقال افراد آسیب پذیر در افغانستان تاثیر مستقیم گذاشته است.
The war in Ukraine and the associated food security and other issues that are coming.
بحران دیگری همچون جنگ در اوکراین مسئولیت غذایی و مشکلات دیگر برآمده در نتیجه این جنگ است. ما تمام تلاش های خود را می کنیم که مردم، خبرنگارانی که در افغانستان و کشورهای دیگر گیر مانده اند فراموش نکنند. مسئولیت کشورهای غربی است که این مشکل را حل کنند و این افراد را به کشورهای امن منتقل کنند.
A way to relocate safely and with dignity to new countries.
هرچند طالبان سرکوب رسانه‌ها و خبرنگاران در افغانستان را رد می‌کنند، اما پس از برگشت آنان به افغانستان سبب شده است که هزاران خبرنگار افغانستان را ترک بگوید و از سوی هم صدها رسانه دیداری، چاپی و یا هم شنیداری به دلیل فشارهای سیاسی و یا هم مالی بسته شوند. احمد فرشاد صالح، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، تورنتو.
ننګرهار کې لا هم د طالبانو لخوا د امیشه بهار رادیو ټلویزیون نشرات بندې. د رسنیو د ملاتړ ادارې وایي طالبان د رسنیو پر وړاندې بندیزونه نه لګوي او رسنۍ د آزاد فعالیت ته پرېږدي.
د رسنیو بازار او خبريالانو ملاتړ ادارې مشر حامد پویا ویلی دی چې 15 ورځې تیر شوې خو لا هم ننګرهار کې د امیشه بهار په نامه د سیمایز ټلویزیون نشراتو ته د بیا پیل اجازه نه ده ورکړل شوې. هغه ادعا کړې چې ګنې طالبانو د دغې ادارې ځینې کارمندان هم وړي او وهلي ډبولي دي.
چهار روز از قطع نشرات رادیو تلویزیونی همیشه بهار توسط گروه طالبان و شکنجه و توهین و تحقیر و بازداشت شماری از کارمندان این رسانه میگذره، ولی متاسفانه تا هنوز نهادهای حقوق بشری و خصوصا دفتر معاونت سازمان ملل متحد که وظیفه حفاظت از ارزش‌های رسانه‌ای افغانستان به عهده داره هیچ گونه واکنشی ما نداشتیم.
همیشه بهار تلویزیون ته د زمری په نهمه نیټه طالبان په دسی یو وخت ننوتی و چې د خبريالانو د روزنې یو ورکشاپ پکې روانو. که څه هم دغه تلویزیون مسولین له رسنیو سره خبرې نه کوي، خو ادعا یې کړې وه چې طالبان په خپل سر د دوی دفتر تړلی دی. خو طالبانو ځینې هغه جلبونه خبريالانو ته ښودلي چې ګنې درې وارې د دغه تلویزیون مسولین امنیه قومندانۍ ته په یو حقوقي قضیه کې غوښتل شوي، مګر دوی نه دي ورغلي.
دی چې د رسنۍ مسول ادا کوي چې د نشراتو په اړه د اسلامي امارت حکومت دلته ولایتي ادارې په باندې بندیز لګولی دی، ولې تر کومه چې موږ معلومات لرو او رسمي سرچینې په دې اړه غږیږي هغوی وایي چې دا یوه حقوقي موضوع ده او کله چې موضوع نهایي کیږي یو حل لار ورته راوستل کیږي او له هغې وروسته په دې اړه فیصله کیږي چې نشراتو اجازه ورکړي او که همداسې تړلې پاتې شي.
په همدې حال کې د رسنیو د ملاتړ ادارې نه ویلي دي چې طالبانو ننګرهار کې د دوو نورو رسنیو فعالیت هم بند کړی دی.
نیروهای امنیتي مجددا به تلویزیون همیشه بهار رفتن و دروازه ازو را مسدود ساختن. در کنار ازو با مسدود شدن دروازه رادیو تلویزیون همیشه بهار، رادیو نن و سایت خبری رادیو جوانان نیز در این ولایت مسدود شد.
خو طالبان ویلي چې ننګرهار کې د همیشه بهار پرته نور رسنۍ نه دي تړل شوی.
تعداد ایستگاه های رادیویی موج اف ام در ایالات متحده به طور پایدار کاهش یافته است. در طول چندین دهه موج اف ام با وجود شعای پخش محدود کاربرد زیاد داشت، چون قوای صوتی بهتر دارد. اکنون استیشن های موج متوسط یا ای ام نیز با یک تهدید جدید روبرو می باشد، زیرا برخی از شرکت های موترسازی می خواهند موج متوسط را از رادیوهای وسایل تولیدی خود حذف کنند.
خانواده واهلین در شهر دمیت ایالت تکساس امریکا همه کارمندان این ایستگاه نشرات رادیوی موج متوسط به نام KDHN هستند که فروش اعلانات تجارتی آنها عاید زیادی دارد. آنها تمام مشکلات و موانع ناشی از ترانسمیتر 500 واتی استیشن را از سر راه برمی‌دارند.
ما اینجا به دیمیت آمدیم و به مردم گفتیم که می خواهیم چیز قابل افتخار را به دیمیت بدهیم. ما احساس میکنیم کاری که انجام داده ایم و همچنان به انجام آن ادامه میدیم این است که نه فقط برای دیمیت بلکه برای همه شهرهای کوچک در این منطقه که دیگر استیشن های رادیویی محلی ندارند آن را فراهم کنیم. فکر نمی کنم مالکان فابریکه های موترسازی درک کنند که موج متوسط امروز چقدر برای مردم اهمیت دارد.
افراد مانند رادنی هانتر، مدیر سیلو غلجات، می گوید شنیدن اخبار مربوط به جواری، پنبه، گندم و مواشی در شعاع 160 کیلومتری رادیوی KDHN حیاتی است.
کم از کم 3 دقان امروز تماس گرفته و گفتن از رادیو خبر شدن که قیمت ها بالا رفته است. حالا بدون رادیوی موج متوسط دریافت این نوع خبرها ناممکن خواهد بود.
استفنی منکم رئیس گروه رسانه دی که میگوید که عدم موجودیت رادیوی موج متوسط در موترهای جدید گزارشگران ملیت‌های دیگر را که نمی‌توانند مجوزهای محدود و پرسود اف ام را بپردازند به خطر می‌اندازد.
بیش از 40% شنیدن رادیو در موتر انجام می شود. بنابراین فکر می کنم رادیوی موج متوسط با تهدید بالقوه مواج است.
این ایستگاه رادیویی که به چندین زبان نشرات دارند عمدتاً موسیقی جنوب آسیا را پخش می کند. ویب هاو شید مدیر استیشن رادیو کاروان می گوید که ایستگاه های رادیو موج متوسط یک پیوند مهم در سیستم هشدار حالات اضطراری در سراسر کشور است.
هشدارهای خطر خاموش می شود و برنامه های منظم شما قطع می شود. در مواقع اضطراری چه هشدار گردباد، چه کودک ربایی، چه هر اتفاقی که در حال وقوع است بر روی موج متوسط نشر می شود.
برخلاف سیگنال های موج FM که فیزیک آن را محدود به دریافت خط دید می کند، سیگنال های موج متوسط با فریکونسی پایین تر در شب از بخش بیرونی فضای کره زمین خارج می شوند و برد صدها کیلومتری را به آنها می دهند.
و ننګرهار کې د نرګس په نوم د ښځو ځانګړی رادیو چې ټول کارکونکي یې ښځې وي له تیرو دوو کالونو را په دې خوا تړل شوې ده. په تیرو دوو کالونو کې د ښځو پر ژوند ګڼو محدودیتونو په رسنیز ډګر کې هم د ښځو ونډه او فعالیتونه د ختمېدو له ګواښ سره مخ کړي دي.
حقه غک چې د ماشومتوب ارمان خوخی او دراتون کې موخي هر سهار د دې غک سبتول لپاره د مایک تر شا کې نوله. نفیس سهار په ننګرهار کې د خزو د ځنګړي نرګس رادیو کارکون کې و چې د طالبانو پراتک د غراډیو وتړل شو او د کډوالۍ تار شو چې اوس په جرمني کې د کډوالۍ ورځې شپې تیروي.
کوم رادیو سره چې ما دند تر سره کوله هغه د خزو لپاره یو رادیو و، ټولې برنامې د خزو لپاره وي او نرګس د خزو غږ په نوم رادیو و چې یوازې د خزو لپاره د خزو لخوا خزو ته برنامې مخته وړلې. دا چې ننګرهار یو فرهنګي سیمه وه او د پښتنو سیمه وه، هلته پښتانه ډېر زیات وو. پښتانه ښځې، البته پښتني ښځې له خپلو حقونو څخه محرومې وي، نو د دغه راډیو له لارې موږ کولای شو چې هغه ښځې دې ته وهڅوو چې هغه خپل وکولی شي هغه خپل حقوق وپېژني. دا چې طالبان راغلل نه یوازې نرګس راډیو چې د ښځو راډیو وه، ځکه هغه بنده شوله، متاسفانه باید ووایم، ځکه موږ دیارلس څوارلس کلونه موږ کار وکړ، ولې هر څه زموږ خاورې شوې. هر هغه لاسته راوړنه چې موږ د ښځو د حقونو لپاره درلودله، هر هغه کارونه چې موږ مثلا په ننګرهار کې د خلکو د پوهاوي لپاره، مخصوصا د ښځو د پوهاوي لپاره کول، هر څه له منځه لاغلل. متاسفانه هغه راډیو اوس بنده ده، هیڅ خپرونې نه لري.
نفیسا وایي نرګس راډیو په ننګرهار کې د ښځو په ژوند کې مثبت بدلون راوستی و.
تر هغې چې دا راډیو نه وه جوړه شوې، ښځو ټلیفون ته لاسرسی نه درلود، ښځو راډیو ته لاسرسی نه درلود. ښځو مثلا بیرون تعلیم ته یا لومړنۍ اړتیاوې چې مثلا دوی باید ترلاسه کړي وای، هغې ته متاسفانه لاسرسی نه درلود. ولې کله چې موږ دغه راډیو شروع کړه، برنامې مو د دې راډیو له لارې ښځو ته شروع کړلې، نو له نیکه مرغه ښځې یعنی باور وکړې، د دې جرات یې پیدا کړه چې رسنۍ سره تماس ونیسي. حتی هغه خپل مشکل چا ته نه شو ویلی، خو موږ د دې جرات ورته ورکړه چې دوی وکولی شي په اسانۍ سره یوې حقوقي ادارې ته دوی لاسرسی پیدا کړي، خپل مشکل یو چا ته په اسانۍ سره وویلی شي. نو دا چې د ښځو راډیو هغه ډېر زیات باور موږ کولی شو.
نفیسا وایي که په افغانستان کې وای نو د طالبانو بندیزونو به یې ژوند ډېر تریخ کړی وی، خو دلته د مهاجرت ژوند یې هم ګڼې ننګونې لري.
که اوس په افغانستان کې وای، فکر کوي څه به دې کولی؟
هېڅ، یوازې دا چې زه به کور کې ناسته وای او لیدل به مې چې مثلا ښځې هره ورځ په یوه او په بله نامه وژل کېږي، یو وجل دا نه دی چې مثلا یو څوک راشي تا سر ته ټوپک ونیسي، یا مثلا تا سر ته یو یا غاړې ته یو چاړه ونیسي او تا ووژني. هر ورځ په افغانستان کې ښځې وژل کېږي، هر ورځ یو نوی فرمان د ښځو لپاره صادرېږي. نو زه کېدای شي په افغانستان کې که زوی زه به د ډېرو رواني ستونزو سره هلته مخامخ شوی وای. ولې دلته که درته ووایم هیلې جانې، اصلا هغه ژوند نه دی چې موږ په افغانستان کې درلودل. هغه څه ته چې موږ لاسرسی په افغانستان کې درلودل دلته هسې نشته. دلته باید زه له صفره شروع وکړم. اوس زما مثلا ژبه زده نه ده، زه باید ژبه له صفره شروع کړم، یا شروع مې کړې ده. زه باید په ژبې پوره لاسرسی ولرم، برلاسې اوسم، له هغې وروسته زه وشم کولی چې مثلا که زه نور درس غواړم ووایم، یا مثلا زه نورې لوړې زده کړې وکړم، زه په خپل مسلک کې پاتې شم، که کار کوم زه باید پوره ژبه زده ولرم دلته. نو دا د مهاجرت ژوند ده، د بې سرنوشتۍ ژوند ده. یعنی کله کله داسې فکر کوم چې آخر به څه کېږي، دا زمونږ د شل کالو درس و تعلیم څه شو، دومره زحمت مونږ وویسته څه شو، ټول هر څه له خاورو سره خاورې شو. ولې بیا هم هیله منه یم، بیا هم هیله منه یم، ځکه د حاصل هر لس کاله بعد و شل کاله بعد په افغانانو باندې راځي. انسان باید هېڅکله هم ناهیلی نه شي.
افغانستان کې د طالبانو پر اتاق افغان خزې نږدې له ټولو انساني حقونو بې برخې شوې دي. خو نرګس وایي د ټولو افغان نارینه و چوپتیا طالبان د خپلو پرېکړو په نیولو کې لا زړور کړي دي.
د افغانستان میرمنې زه پوهېږم چې قوي میرمنې دي. په هر حالت کې دوی باندې که هر ډول حالت راځي، دوی په مقابل کې. دا اوس تاسې ولیدل مثلا موږ او تاسې دلته ولې هلته چې هر فرمان د ښځو په اړه صادر شوی په افغانستان کې همدغه ښځینه دي چې ودرېدلي دي. تاسې کتل یو نارینه تا د ښځو تر شا ونه درېدل، د ښځو په خوا کې یو نارینه ونه درېدل چې دوی د حقونو پوښتنه یې کړې وه. اوس هم زموږ نارینه په افغانستان کې چوپ دي، ولې هر فرمان چې صادر شوی ښځې په مقابل کې پاسېدلي دي.
ننګرهار ولایت چې په تیرو شلو کلونو کې د رسنیزو فعالیتونو له امله مخکښ و، خو وخته د طالبانو په رسېدو او د ښځو په ژوند کې ګڼو محدودیتونو له امله د دغه ولایت ډېرې رسنۍ تړل شوې او همکاران په ناوړه وضعیت کې قرار لري، چې نرګس راډیو وی هم یو مثال دی. هیلې اسد، د امریکا غږ، جرمني.
د خبريالانو کار د ډیرو خبري موضوعاتو ترڅنګ د جګړې له ډګر نیولې بیا تر جنایي پیښو پورې په خبري پوښښ کې شامل دي. د تورنټو په هنتون د ژورنالیزم په ډګر کې په داسې لارو چارو غور کوي چې خبريالانو وشي کړی د خبري خونو سره د معلوماتو په شریکولو کې مرسته وکړي.
بېوزلی، جګړې او بلواګانې پر هغو خبریالانو څه ډول اغېز لري چې دا ډول پیښو ته پوشش ورکوي؟ دا هغه پوښتنه ده چې انتونی فاینسټاین یې د ځواب په لټه کې دی. د تیرو درویشتو کلونو راهیسې د تورنټو په پوهنتون کې د ارواپوهنې استاد د 1000 خبریالانو سره د نظر پوښتنو په یوه پروسه کې ډېر معلومات راغونډ کړي چې د جګړې د لومړۍ کرښې د خبریالانو د نظرونو پایلې یې د هغو خبریالانو د وضعیت سره پرتله کړي چې ډېر لږ د جنجالي پیښو سره کار لري. د دې استاد څرنه چې د جګړې په لیکو کې د خبريالانو د رواني ناراحتۍ وړاندوینه سرلیک لري، خی چې خځینه خبريالانی تر نورو زیاتې اغیزمنې کیږي، ځکه هغوی په متشدد حالت کې زیاتې زیانمنېږي.
دا په څېړنو کې معلومه شوه چې په هر هیواد کې مو معلومات وکړل، د نارینه په پرتله په ښځینه خبریالانو کې خفګان ډېر زیات څرګندېږي. موږ اوس په مختلفو هیوادونو کې سروې کوو. دا اغېز په ډېرو هیوادونو او ډېرو فرهنګونو کې یو ډول دی. ښځینه خبریالانې ډېرې د خطر سره مخامخ دي.
خدا سه لارې چارې هم شته چې خبري ادارې موندلای شي. الیسن باسکرویل د رویټرز خبري آژانس د امنیتي مسایلو څېړونکې ده. د هغې کار دا دی چې په جنګي ساحو کې خبریالان ضروري وسایل ځان سره ولري.
نن سبا په خبری څانګو کې دا زیاته جوته شوې چې موږ باید د رواني روغتیا اړوند مسایل مطرح کړو، وی منو او په عادي ډول پرې وغږیږو، او دا چې زموږ کار په موږ اغیزه لري.
د د پی ټی ایس ډی یا د ژور خپګان وروسته حالت ناروغي لمړی ځل د امریکا د ارواپوهنې د ټولنې لخوا په 1970 کال کې تثبیت شوه. خو د نړۍ په کچه خبري څانګو په دې اړوند زیات پاملرنه ونه کړه چې په خبریالانو به څه ډول اغیز ولري. هینا سټورم د هډلاینز شبکې بنسټ ایښودونکې او مسؤله ده. میرمن سټورم وایي دا شبکه خبري څانګو ته د رواني روغتیا په لارښوونو کې روزنه ورکوي.
دا په سیرونو کې معلومه شوه چې په هر هیواد کې مو معلومات وکړل د نارینه او په پرتله په خزینه خبريالانو کې خپګان ډیر زیات شوې دي. موږ اوس په مختلفو هیوادونو کې سروې کوو. دا اغیز په ډیرو هیوادونو او ډیرو فرهنګونو کې یو ډول دی. خزینه خبريالانې ډیرې د خطر سره مخامخ دي.
د فاینز سٹاین په چیر د مسونیت له ماهرونو څخه مننه چې د دوه لسیزو څخه په زیاته موده کې دغو خبري اعلانو معلومات راغونډ کړي چې د بالکان او عراق د جګړو له ساحو نیولي د سپتمبر تر 11مې نیټې بریدونو او په مکسیکو کې د مخدره موادو سره د مبارزې تر مسایلو یې خبرونه او راپورونه جوړ کړي دي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
کوریای شمالی یکی از محدود کننده ترین کشورها به ویژه در بخش رسانه های خارجی می باشد. ولی برای جان لی، نخستین رئیس دفتر خبری امریکایی در پیونگیانگ، سالها گزارشگری از داخل آن کشور به او و مخاطبین او در درک بهتر کوریای شمالی کمک کرده است.
شهر پیونگیانگ پایتخت کره شمالی. شمار اندکی از شهروندان غربی فرصت داشتند از این کشور بسته و محدود دیدن کنند، چی برسد که در آنجا کار کنند. اما برای جین لی، خبرنگار امور خارجی در آژانس خبررسانی اسوشیت پرس، پیونگیانگ بعد از آن که رؤسای او به او یک وظیفه را که غیر ممکن به نظر می رسید دادند، به خانه دوم مبدل شد و این وظیفه ایجاد یک دفتر خبررسانی در کشور بود که در آن غرب من حیث دشمن پنداشته می شود.
و من فکر کردم چطور شما این کار را انجام می دهید. من حتی به عنوان یک خبرنگار امریکایی ویزای ورود به کره شمالی را ندارم.
دفتر این خبرنگار در سال 2012 افتتاح شد و جین لی برای 3 سال به طور منظم به کره شمالی سفر می نمود و هر بار تقریبا 1 ماه در آنجا می ماند. لی گفت که به عنوان اولین رئیس امریکایی به دفتر خبررسانی پیونگیانگ مقرر شد که یک جا شدن آن ضروری بود.
قسمی که می توانستم در واقع با صراحت صحبت داشته باشم و شما درک می کردید که آنها چی فکر می کردن، در واقع چی می خواستن، چی کسانی بودن، گذشته از تیاتر که آنها به نمایشان عادت داشتند.
این ضربه سخت بود. زمستان‌های بی‌رحم بود. برق سهمیه‌بندی شده بود و آب و غذا به طور اغلب آلوده بود و نظارت و تجسس نامبازی بود.
شما در قلب جنگ روانی قرار دارید. شما آماج هستید. ما به عنوان امریکایی های آموزش دیده و یا در تشخیص آن تجربه نداریم. بنابراین همه چیز تجسس و تبلیغات بود.
لی اوگنون مستقر در واشنگتن است، جایی که او در پادکست بی بی سی مجری برنامه لزر روست هیست است که در آن جنایات سایبری کره شمالی را بررسی میکنند. ولی با توجه به اینکه کره شمالی به دوره جدید از انزوا قرار گرفته است و دسترسی به رسانه های خارجی محدود شده است، لی میگوید برای جامعه بین المللی درک عمیق این کشور مشکل تر خواهد بود. خدیجه همال کوزی، صدای امریکا، واشنگتن.
در نیکاراگوا تهدید مسئولین حکومتی باعث ترس خبرنگارانی که گزارشات انتقادی تهیه می کنند شده است و اعضای رسانه ها را با تبعید وادار کرده است و همچنان دانشجویان را از دوره های آموزش خبرنگاری دور ساخته است.
ریکاردو بروها در نیکاراگوا زندگی روزمره خود را مطمئنانه ادامه نداده و از زندانی شدن ترس و وحشت داشت. بروها فکر میکرد که به زودی دستگیر میشد و در ماه می درخواست پناهندگی به کاستاریکا داد.
پلیس رژیم دانیل اورتگا بار بار به منزلم می آمد. مطمئن نبودم بار روبرو شدن با آن چه اتفاقی برایم رو خواهد داد. من با خانواده هم تصمیم گرفتم تا برای حیات خود نیکاراگوا را ترک کنیم.
بروها در نیکاراگوا برای رسانه تیلینارد وظیفه اجرا می کرد. او اکنون در تعبید است و کارش را از دست داده است، ولی حداقل از دست حاکمان نیکاراگوا و حامیان حکومت حزب سندینیستا در امان است.
تمام تشکیلات سندینستا در پی تعقیب تمام خبرنگاران هستند، حتی اگر آنان در مورد آنچه که در کشور جریان دارد هم گزارش ندهند، آنان پی هم با تهدید مواجه هستند.
تحلیلگران امور مطبوعات میگویند که خبرنگاران در آن کشور با سانسور، توقیف و سوء رفتار مواجهند و تعداد زیادی به زندگی در تبعید رو میآورند. طبق یک گزارش مشترک نهاد وایسز دلیسور و بنیاد آزادی بیان و دموکراسی، بروها یکی از 23 خبرنگار است که در بهار امسال فرار کرد. از سال 2018 بدین سو بیش از 200 خبرنگار این کشور را ترک گفتند.
نیکاراگوا یک پای پکنیو که نو
نیکاراگوا یک کشور کوچک است که شمار خبرنگاران آن کشور بیش از 500 تن نیست. زمانی که حدود 208 یا بیشتر از آن در تبعید به سر ببرند، وضعیت مطبوعات مستقل آن کشور فاجعه بار است.
اما مدران و مشکلات بیشتر را پیش رو می‌بیند.
تعداد اندکی از محصلان برای تحصیل در رشته خبرنگاری من حیث یک حرفه ثبت نام میکنند، چرا که اکنون خبرنگار بودن در نیکاراگوا با خطر همراست. در طول 10 تا 15 سال دیگر نیکاراگوا با بحران در سکتور ژورنالیسم مواجه خواهد شد. خبرنگاران مانند بورها را مجبور به دوری از وطن کردند.
تحلیلگران امور مطبوعات و روزنامه‌نگاران مستقل آن کشور میگویند حراس از انتقام جویی، گزارش دهی از چیزهایی که در داخل این کشور اتفاق میافتد را برایشان دشوار میسازد، حالتی که اکثر خبرنگاران مانند بروها را مجبور به دوری از وطن کرده است. خدیجه همال، کوزه، صدای آمریکا، واشنگتن.
خوانندگان گرامی، صدای آمریکا انتظار به پایان رسید. اکنون با دانلود کردن اپلیکیشن های MTH Link و Siphon، شما به گونه‌ای مسئول و با حفظ محرمیت به اینترنت بدون سانسور در هر جا دسترسی خواهید داشت. برای نصب کردن اپلیکیشن MTH Link، اگر تلفن اندروید دارید به گوگل پلی و اگر آیفون دارید به اپل استور رفته و MTH Link را جستجو و دانلود کنید، یا اپلیکیشن را مستقیما از این لینک دانلود کنید، یا هم لینک دانلود مستقیم آن را برای تلفن اندروید با ارسال ایمیل به این آدرس دریافت کنید. برای نصب کردن اپلیکیشن سایفن، اگر تلفنتان اندروید است به گوگل پلی و اگر آیفون است به اپل استور رفته و سایفن را جستجو و دانلود کنید، یا این اپلیکیشن را مستقیما از این لینک دانلود کرده و یا هم لینک دانلود مستقیم آن را برای تلفن اندروید با ارسال ایمیل به این آدرس دریافت کنید.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو، او د ختیځې امریکا په وخت د سهار له نه نیمو تر لسو بجو.
ممنون که تا این دم با ما بودید. برنامه این هفته در امین جا به پایان میرسد، ولی شما میتوانید که سایر اخبار و مطالب مربوط به افغانستان و جهان را در صفحات اجتماعی ما با زبانهای پشتو و دری دنبال کنید. شما برنامه های رادیویی و تلویزیونی ما را در چینل 469 شبکه ماهواره‌ای یاسد نیز دنبال کرده می توانید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
نن شپې په خبرونو کې د رسنیو د فعالیت په وړاندې خندونه د بی پولی خبريالانو سازمان وایي چې په تیرو نږدې دوه کلونو کې افغانستان کې رسنۍ د منځتلو د خطر سره مخامخ وي. د بشري حقوقو څارډلې ورته اندېښنې مطرح کړې دي. د ټرمپ په محاکمه کې د عامو خلکو حضور د کانګرس یو شمېر استادی هڅه کوي چې خلکو ته په فدرالي محکمه کې د ټرمپ د ممکنه محاکمې د کټولو زمينه برابر کړي.
لیونل اندريس ميسي
او امریکا ته د لیونل ميسي د راتګ غټي ميسي د انټر ميامي د فوټبال لوبډلې لپاره د لوبېدو په خاطر راغله وو. دا راتک څه مالی او فرهنګي ګټي درلودې.
السلام علیکم محمد پخیر نن شنبه د اگست د میاشتې 12 نیټه ده. تاسو دا اوس موږ نور خبرونه په ساتلایت او د امریکا غږ په ټلویزیون رسنوي کې هم لیدل شي. تاسو کوربا ز احمد شکیبیم. د بیپولی خبريالانو ادارې ار اس اف د افغان خبريالانو او رسنیو د وضعیت په اړه په راپور کې لیکلي چې په تیرو نږدې دوه کلونو کې افغانستان کې رسنۍ لمنځتلو سره مخ شوې دي. دغه سازمان وایي چې وقته د طالبانو له رسیدو وروسته په زرګونه خبريالانو نړشيبي چې دند پریږدي. بلخوا د بشري حقوقو څارډل وایي چې طالبانو پر رسنیو او اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې پراخ محدودیتونه لګولې دي.
بی پولی راپور ورکونکو سازمان افغانستان کې د رسنیو د وضعیت په اړه په یو تفصیلي راپور کې ویلي چې په 2020 کال کې د اگست په میاشت کې افغانستان کې وقته طالبانو د بیا رسیدلو وروسته د نږدې 2000 خبريالانو له ډلې چې په دغه هیواد کې کار کوي نږدې 8000 خپل مسلک پریښی دی. د بی پولی راپور ورکونکو سازمان په دغه راپور کې د خزینه خبريالانو په اړه ویلي چې په تیر دوه کلونو کې شاوخوا 80% خزینه خبريالانو خپل کارونه پریښي دي. د 540 رسنیو څخه چې په 2020 کال کې فعالیت کاوه اکثره تړل شوې دي. یو شمېر خبريالان وایي چې د هر ورځې په تیرې دوی وضعیت لا خرابېږي.
لاو خبريالان څخه چې په افغانستان کې فعال و ډیر کم فعالیت لري او ډېر خبريالان پرتل دي چې دندې پرې کړي بلکې ارشیوی دي ترڅو خپل خاور پرې او د هویت بحران تجربه کړي.
د افغانستان د خپلواکو ژورنالستانو ټولنه تمه لري چې د ستونزو د هواري لپاره د ټولیزو رسنیو قانون تصویب او پلی شي.
رسنیو پرمخ اغه لوی استونزه د قانون نشټواله دي. دغه قانون ک چیرې ویل کیږي چې لکه پکې تعدیلات راغلي دي او ک هر څنګه وی د دې نه چې قانون نوي د دې پلی کېدل رسنیو لپاره ډیر ارزښمن دي او هله منو چې دا په همدغه وخت باندې پلی شي او رسنۍ وشي کولای چې د قانون پر مبنا خپل نشرات پر مخ وسی.
بلخوا د بشری حقوقو څار سازمان وایي چې په تیر دوه کلونو کې طالبانو رسنۍ په جدي توګه سانسور کړی او اطلاعات ته لاسرسي محدود کړی دی. دا سازمان وایي چې طالبانو د میرمنو او نجونو پر زده کړو او کار او په آزاد توګه ګرځېدو محدودیت لګولې دي. هغه څه چې طالبان یې ردوي. د طالبان د دویم کال واکمنۍ پوره کېدو په درشل کې په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې یو شمېر میرمنو اعتراضونه کړي دي. دغه اعتراض کوونکو د امریکا د متحده ایالاتو لخوا د افغانستان د خلکو د پام څخه د غوړځولو چې د معترض ښځو د افغانانو له یاد څخه ایستل خودلی شعارونه هم ورکول.
افغانستان بر یک گروه توریستی تسلیم داده شد. امروز ما زنان انتخاب دوباره به جاده ها ریختیم و خواهان حق خود هستیم.
خود دو او کلنو په تیر دو لهم طالبان هیڅ کوم هیواد پر رسمیت پیژندل نه دي.
مونږ طالبان پر رسمیت نه پیژنو. تاسو په دې اړه سم وایاست. د اړتیا په صورت کې مونږ بل طالبانو سره خبرې کولو ته دوام ورکړو. په مشخصه توګه په هغه صورت کې چې هڅه کوو خپل متحدین او د هغوی کورنۍ له هیواد نه راوباسو او دا ډار ترلاسه کړو، هغه غیر دولتي سازمانونه او نور هیوادونه چې د افغانانو سره بشري مرستې کوي واقعا مستحق خلکو ته ورکول کیږي.
طالبان د واک ترلاسه کولو سره سم په افغانستان کې په خلکو په ځانګړي ډول ښځو او نجونو باندې سخت محدودیتونه لګولې دي. خو د طالبان د حکومت چارواکي وایي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو ټول حقونو ته ژمن دي. وحید فیضی د امریکا غږ.
په ننګرهار کې د نرګس پونوم د خځو ځانګړي رادیو چې ټوله کارکونکو کې خځې ویل تیر دوه کلونو راهیسې تړل شوې ده. د طالبانو په واکمنۍ کې د خځو پر ژوند ګڼو محدودیتونو پر اساس دګر کې د خځو وانډه او فعالیتونه هم د ختمېدو لګواخ سره مخامخ کړي دي.
حق غک چې د ماشومتوب ارمان خوخی او دراتونکو موخي هر سهار د دې غک سبتول لپاره د مایک تر شا کې نولا نفیسه سهار په ننګرهار کې د خزو د ځنګړي نرګس رادیو کارکونکو وا چې د طالبانو پراتک د غراډیو وتړل شو او د کډوالۍ تاړ شو چې اوس په جرمني کې د کډوالۍ ورځې شپې تیروي.
کوم رادیو سره چې مردان ته تر سره کوله هغه د خزو لپاره یو رادیو ټولي برنامه دی خزو لپاره وی او نرګس د خزو غږ په نوم رادیو چې یوازې د خزو لپاره د خزو لخوا خزو ته برنامه مختوړلې دا چې ننګرهار یو فرهنګي سیمه وا او د پښتنو سیمه وا البته پښتانه ډیر زیات وو پښتانه خزي البته پښتني خزي لغپل حقونو څخه محروم وي نو د دغه رادیو لاله منګه کولای شو چې هغه خزي دې ته وه څو چا د خپل وکول شي خپل حقوق وپیژني. دا چې طالبان راغلل نه وازي نرګس رادیو چې خزو رادیو و ځکه هغه باندې شولا متاسفانه باید وایم ځکه منګه دیار لڅوار لسکلونه منګه کار وک ولې هرڅه زمونږه خاور شوي هر هغه لاسراوړنه چې مونږه د خزو د حقونو لپاره درلودله هر هغه کارونه چې مونږه مثلا په ننګرهار کې د خلکو د پوهاوی لپاره مخصوصا د خزو د پوهاوی لپاره کول هر څه لمنځه لاړل. متاسفانه هغه رادیو اوس بند ده هیڅ خبرونه نه لري.
نفیسه وای نرګس رادیو په ننګرهار کې د خزو په ژوند کې مثبت بدلون راوستي وو.
تر هغه چې دا رادیو نو جوړ شوی خزو ټلیفون ته لاسرسي نه درلود خزو رادیو ته لاسرسي نه درلود خزو مثلا بیرون تعلیم ته یا غلمړنۍ اړتیاوي چې مثلا دوی باید تر لاسه کړی وای هغه ته متاسفانه لاسرسي نه درلود. ولې کله کله چې مونږ د رادیو شروع کړه برنامه مو د رادیو لاري خزه ته شروع کړلې نو لنی کمرغه خزي یعنی باور کوي د دې جرأت پیدا کړي چې ورسنۍ سره تماس ونیسي. اته خپل مشکل چاته نشوي لې خو مونږ د دې جرأت ورته ورکړي چې دوی وکولې شي په اسانۍ سره یوې حقوقي ادارې ته دوی لاسرسي پیدا کړي خپل مشکل یو چاته په اسانۍ سره وویل شي. نو دا چې د خزو رادیو هغه ډیر زیات باور مونږ کولای شو.
نفیسه وایي کا په افغانستان کې وینو د طالبانو بندیزونو به ژوند ډیر تریخ کړی وي خو دلته د مهاجرت ژوند هم ګڼې ننګونې لري.
که اوس په افغانستان کې وې فکر کوي څه به کولې؟
هیڅ یوازې دا چې زه به کور کې ناسته وای او لیدل به مې چې مثلا خزی هر ورځ په یو او په بل نامه وژل کیږي یا وژل دا نه دي چې مثلا یو څوک راشي تاسو ته ټوپک ونیسي یا مثلا د تاسو ته یو یا غار ته یو چاړه ونیسي او تاسو وژني. هر ورځ په افغانستان کې خزی وژل کیږي هر ورځ یو نوی فرمان د خزو لپاره صادریږي. نو زه کیدای شي په افغانستان کې کزوای زبر د ډیرو رواني ستونزو سره هلته مخامخ شوی وای ولې دلته کدرته وایم هیلې جانې اصلا هغه ژوند نه دی چې موږ په افغانستان کې درلودل هغه څه چې موږ لاسرسی په افغانستان کې درلودل دلته څه نشته. دلته باید زه له صفره شروع وکړم تا اوس ما مثلا ژبه زده نه ده زه باید ژبه له صفره شروع وکړم یا شروع مې کړې ده زه باید په ژبه پوره لاس رسای ولرم بر لاس وسم لاغي ورسته زو شم کولای چې مثلا کزه نور درس غواړم وایم یا مثلا ز نور لوري ستا کړو کوم ز په خپل مسلک کې پاتې شم کار کوم ز باید پوره ژبه زدا ولرم دلته نو دا د مهاجرت ژوند د بي سرنوشتي ژوند یعنی کله کله دا څه فکر کوم چې اخر به څه کیږي دا زمونږ د شل کالو درس او تعلیم څه شو دومره زحمت مونږ وایسته څه شو ټول هر څه له خاورو سره خاورې شو ولې بیا هم هیله منه یم بیا هم هیله منه یم ځکه د اصیل هر لس کاله بعد او شل کاله بعد په افغانانو باندې راځي انسان باید هیڅکله هم ناهیلی نه شي.
افغانستان کې د طالبانو پراتګ افغان خزي نږدې له ټولو انساني حقوقو می برخي شوې دي خو نرګس وایي د ټولو افغان نارینه او چوپتیا طالبان د خپل پریکړو په نیولو کې لا زړور کړی دي.
د افغانستان میرمنې زپویم چې قوي میرمنې دي په هر حالت کې دوی باندې که هر ډول حالت راځي دوی په مقابل کې دا وستاسي ولي د مثلا منو تاسو دلته ولي هلته چې هر فرمان د خصو پاړه صادر شوی په افغانستان کې اندغه خزینه لري چې ودریدل دي تاسو کتل یو نارینه تا د خزو تر شا و نه دریدل د خزو په خوا کې یو نارینه و نه دریدل چې دوی د حقونو پښتنه کوي و اوس هم زمنګ نارینه په افغانستان کې چوپ دي ولی هر فرمان صادر شوی خزي په مقابل کې پاسېدل دي.
ننګرهار ولایت چې په تیرو شلو کلونو کې د رسنیزو فعالیتونو لامل مخکخ و خو وخته د طالبانو پر رسیدو او د خزو په ژوند کې ګڼو محدودیتونو لامل دغه ولایت ډیر رسنۍ تړل شوی او همکاران په نوړه وضعیت کې قرار لري چې نرګس رادیو وی هم یو مثال دی. هلې اسد د امریکا غږ جرمنی.
د ناتو د پاوز یو سرتیری سټیفن جنسن وایي چې د افغانستان په اړه یو لړګمنونه رښتیانه دي. د جنسن په وینا افغانستان یو وخت تر اوسنیو اروپאי هیوادونو ډیر امنو دغه پوزي چې په افغانستان کې دنده درلوده اوس دغه وخت پر تاریخ تحقیقات کوي پام کړی دغه سره د امریکا غږ د خبريال نظرانی یوسفزی مرکیته
دیر مرنه ستاسو وخت نه اولنی پښتنه به دا وکم چې تاسو د افغانستان د تاریخ سره دومره علاقه ولی لري ستاسو د علاقه څنګه پیدا شو د افغانستان سره.
Thank you so much for
ډیر مننه چې ماته مبالنه راکړه. تر ټولو لومړی ما په افغانستان کې د ناروی د پوځي افسر په توګه دنده تر سره کړې ده. ما د ځان د چمتووالي لپاره د افغانستان په اړه په مطالعه کې ډیر وخت تیر کړ مګر زه فکر کوم چې کله چې اوس موږ دې ته ګورو په ځانګړي توګه زموږ خپلتیا چې په یو ناورین سره پای ته ورسیده دا خی چې له بعد امرغه افغانستان په یو ډول د نړۍ د تاریخ برخه ګرځیدلې د شلمې پیړۍ په پای او د یوشتمې پیړۍ په پیل کې ډېر ناوړه پیښې وشوې چې نړۍ ته یو ډول بڼه ورکړه او دا چې نن ورځ نړۍ څنګه ښکاری په خوانی شوروي اتحاد د نړیوال نظم بیا تنظیمېدل د افراطی تروریزم وده د تروریزم سره نړیواله جګړه او بیا تاسو په هیګي ډېر هغه شیان چې د دې په خلکابل تشکیل شوی دي حتی شاید د اوکران جګړه په دې ورستیو کې په افغانستان کې د پیښو له امله رانسته شوی وي خو په ځانګړي توګه زه فکر کوم چې لویدیس په افغانستان کې خورا لوی رول لوبولې دوهم دا چې افغانستان له اوږدې مودې راهیسې په جګړو کې ښکیل دی زه فکر کوم چې موږ دا ډیر په اسانه هیرو چې افغانستان تل داسې نه و په 1918 او 19 لسیزو کې او د شلمې پیړۍ په لومړیو دریو ورځو کې افغانستان د انګلستان جرمني او حتی ناروی په پرتله آرام و.
تاسو چې په افغانستان کې د کوم سولېس تاریخ یادونه کړی دا آیا دا بیا تکراری دی شي او کنه تاسو خوشبین نه؟
زه په محتاط ډول خوشبین یم ځکه چې زه هم دا اوس د افغانستان د جګړې په اړه یو کتاب لیکم چې په 2021 کال کې په وحشتناک توګه پای ته ورسېده. هر څه پای ته رسیږي حتی بشین. زه فکر کوم چې یقینا د پرمختګ لپاره خورا لوی ظرفیت موجود دی. ما مخکې وویل چې طالبان دومره ښه جنگیالي نه څومره چې به خاتو غسپله قصه بیانوي او دوی نن ورځ دومره ښه حکومتداري نه کوي لکه څومره ښه ځان خې مګر دوی د هغه نه هم زیات کمزوري دي څومره چې ښکاری.
تاسو په خپل تحقیق کې په څه باندې زیات تمرکز کړی دی؟
زه په دوه شیانو تمرکز کوم. یو دا چې د افغانستان د جګړې د تاریخ او یا هم د نړۍ د حالاتو په اړه د خپل فکر لپاره محلويش وغځو تر څو د دې پر ځای فکر وکړو چې هر څه له جګړې له پیل راهیسې پیل شوی. زه دغه تاریخ له جګړې نه د مخکې وخت څخه پیلوم. زه د 1953 نه پیلوم ځکه چې دا کیسه ډیره پیچلې کوي. زه فکر کوم یو ډیر عام فکر دا دی چې افغانستان تل داسې و چې افغانستان تل ګډوډي او تاوتریخوالی درلود. دا رښتیا نه دی چې تاسو د افغانستان تاریخ ته وګورئ. زه هم فکر کوم چې دا د څلوېښت کلنې جګړې قصه ډیره پیچلې کوي او په ځانګړي توګه په تیرو شلو کلونو کې چې کومه جګړه وشوه. داسې به ډېرې خبرې کېدې چې د طالبانو بیرته راتګ حتمي دی، بیا دا چې ولسواکي به خامخا د ناکامۍ سره مخ کېږي. خو کله چې تاسو دغه نظرونو ته وګورئ نو داسې ښکاري چې د پایلې په اړه یو باور موجود و چې د همدې باور له امله هغه پایله رامنځته شوه.
د افغانستان د جګړې نه څه ډول درسونه زده کولی شو؟
زه فکر کوم هغه درسونه چې خلک په اړه اکثر خبرې کوي هغه د نظامی مداخله سره تړاو لري. او زه فکر کوم چې یقینا د نظامی مداخله په اړه ځینې درسونه موجود دي، مګر زه فکر کوم چې ډېر سخت درسونه او نړیوال درسونه موجود دي. دا هغه چې تاسو پوهیږئ، یو ځل چې تاسو دولتي بنسټونه مات کړئ دا سخت مشکل کار دی چې هغه بیرته جوړ شي. یو ځل چې تاسو افراطیانو ته دروازې خلاصې کړئ او یوه منځ لاره پای ته ورسي نو دا بیا ډېره ستونزمنه ده چې هغه لاره بیرته ومومئ.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتي، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خپرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
بیا هم خره خلاص راځو نړیوالو مسایلو ته. یو خیریه مؤسسه د مدیترانه په سمندر کې شپږ یا کسان د ډوبېدو له خطر څخه ژغورل دي. په دې ډله کې څلور ویشت ماشومان هم شامل دي. دولسنه د مصر، اریتریا، ایتوپیا او سوریه اتباد چې د کوم سرفراست پرته سفر کاوه. کښته چې وګدواله 12 مترو 13 ورځ د لیبیا نه حرکت کړو. ژغورل شوی کسانو ته د درملنې زمينه برابر شوې ده. په ماليزیا کې ایالتي ټاکنې نن د شنبه په ورځ پیل شوې چې په ترڅ کې د صدر اعظم انور ابراهیم ائتلافي حکومت هڅه کوي د خپل قوي اسلام پال اپوزيشن پر وړاندې بریا وګټي. په خونځو او نورو مرکزونو کې د رای ورکونکو غنګونه ډېره وه. څنګه لس میلیونه خلک په شپږو ایالتونو کې د شورا د 215 استادو د ټاکلو لپاره د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. د ټاکنو ته د صدر اعظم ابراهیم د حکومت او د اپوزيشن د قوت په اړه د یو ټول پختنې په نظر کتل کیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو د هوایي ایالت په ماوي ځنګل کې د اور لګیدنې له کبله د وژل شویو کسانو شمیر اتیا تنو ته لوړ شو. د فرانس پریس خبری اژانس د راپور پر بنسټ د ماوي چارواکو د ارقام د جمعې پورس اعلان کړی دي. د لاهینا سیمې زیاتره اوسیدونکي له خپل کورونو وتلي دي. د چارواکو خبره چې باندې 1400 استراري فنازایلو ته وړل شوي دي. د هوایي چارواکو ویلې هڅه کوي معلومه کړي چې د سیمه کې اور څنګه په چټکۍ خپور شو. دا اور لګیدنه د هوایي تاریخ کې تر ټولو مرګونه طبي ناورین ګڼل کیږي. دلته زیاتره امریکایي ایالتونه اجازه ورکوي چې د محاکمې جریان په ټلویزیونونو کې خبر شي، خو فدرالي محکمه دغه اجازه نه ورکوي. د امریکا د متحده ایالتونو د استازو جریغړي هڅه کوي چې د قانون د پخوانی ولسمشر ډانلډ ترامپ د احتمالي فدرالي محاکمې په خاطر بدل کړي.
احتمال لري چې د پخوانی جمهور رئیس ډانلډ ترامپ د محاکمې ټلویزیونی جریان ډیره توجه جلب کړي. څرنګه چې په فدرالي محاکمو کې کمرې منې دي، اوس فقط یو څو لنډ ویډیوي صحنې په واشنگټن کې محکمې ته د هغه د حاضرېدو جریان بیانوي. په تلویزیون کې د محاکمو د جریان د خودلو د قانون بدلول به یو ډیر پیچلې بهیر وي. څو دیموکرات وکیلان او حتی د ترامپ مدافع وکیل جان لاورو استدلال کوي چې کمرې به په محکمه کې شفافیت لا بهتره کړي. مګر برعکس د واشنگټن جورنال مدیره هیئت با وجود زنه لکه الیزابت ویلیامز اندیښنه لري چې کمرې به د محاکمې په جریان منفي اغیزه وکړي. پخوانی فدرالی سرانوال مارک مکدال د دې نظر سره موافق دی.
زما فکر واقعا کامری محاکمه کې په ګډون کوونکو قاضیانو، قاضي، مدافع وکیلانو، شاهدانو او نورو باندې تاثیر اچوي.
خو په امریکا کې نور بیا داسې استدلال کوي چې د سیاست ډیر زیات قطبی کېدل چې حتی په بیخي ساده او سرګندو واقعیتونو مشاجرې او بحثونه کېږي د کمرو موجودیت د حساب کتاب لپاره ګټه رسولی شي.
که چیرې په محکمه کې کمرې نه وي، څه چې قاضیان وایي امکان لري غلط خبر شي، یا یو څوک چې دننه په محکمه کې وي غلط استازیتوب وکړي، او یا کوم څه چې هلته واقع کېږي هغه له کانټیکس یعنی له اصلي مطلب نه وباسي او هغه څه خبره کړي چې غواړي.
ترامپ به هغه وخت چې محکمې ته ځي د جمهوري ریاست کاندید وي. سیاستپو دین لیسی وایي مشکله ده چې سړی پیشبیني وکړي چې د محاکمې د جریان تلویزیونی کېدل به د هغه په محبوبیت څنګه اغیزه وکړي.
کېدای شي د خپلو پلویانو زړونو ته قوت ورکړي او د ابتدایي انتخاباتي مبارزې په دوران کې د خبرو ډېر فرصت ترلاسه کړي. همداراز کېدای شي چې ډېر منفي اثر هم ولري او کېدای شي ځان مقصر ثابت کړي. امکان لري چې په مستقلو خلکو کې او خای د خپلو ځینو اصلي طرفداران ترمنځ هم خپل شهرت وبایلي.
د امریکا قریب ټول ایالتونه په خپلو محاکمو کې کمرې پریدي. د ډیرو مشهورو کسانو لکه د اوجی سیمسن د محاکمې جریان چې د قتل تورونه پیل کېدلی وو، یا د پولیسو د صاحب منصب ډیریک شاون قضیه چې د جورج فلاید په قتل متهم وو راسن د تلویزیون خبریده. تا و خود چې په ډونالد ترامپ باندې د انتخاباتو په ارتباط د تورونو محاکمه په دې هفته کې په جورجیا کې دایره شي او هلته د قاضیانو د صلاحیت په اساس کمرې شته ده. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
پاکستان او چین د چین پاکستان اقتصادي دهلیز لسمه کلیزه ولمنځله. دا پروژه د بیجنګ د یو کمربند او یوې لارې مهمه برخه ګڼل کیږي. په پاکستان کې د چین د پنګاچونې پروژه ل 2 میلیارد ډالر څخه زیاته شوه او پاکستان ته ډېرې مهمه زیربناوي پروژې برابرې کړې دي. خو د پاکستان د پور پیټه هم لا درون کړه ده.
ځانګړي مراسم د یادګاری سکی او ټاپی ترڅنګ د چین مرستیال لومړی وزیر ته د پاکستان تر ټولو لوړ ملکی اعزاز ورکول د سی پیک د لسیزی د لمانځلو د مراسمو برخه ده.
آی تھنک زه فکر کوم چې دا یو لوی بدلون وو او دا د لید ژمنتیا او ملګرتیا پایله وه. دغه پروژه پر یو بل د باور او مشترک پرمختګ بیلګه ګرځېدلې ده.
دواړه حکومتونه وایي چې چین د 2013 راسي په دې پروژه کې نږدې د 15 میلیارډ ډالر پانګونه کړې. دا پروژه د پاکستان د اقتصاد د بیا رغولو او د چینایي شرکتونو لپاره نوې بازار رامنځته کولو لپاره پیل شوې.
په هغه وخت کې موږ د پراخ تروریزم سره مخ وو، ډیره ګډوډي وه او د پاکستان د پانګونې لپاره د یو غوره ځای په توګه نه لیدل کېده. خو چین په هغه وخت کې په پاکستان باندې خپل باور یو ځل بیا څرګند کړی وو.
د پاکستان حکومت وایي د سی پیک پروژې تر اوسه 2000 دندې رامنځته کړې، لسورلس کیلومتر څخه زیاتې لوی لارې او سړکونه جوړ کړې او د 8000 میگاواټ برېښنا د تولید زمينه برابر کړې ده. او په تیرو 1900 کې د گوادر بندرګاه د لارې د شپږ سو زره ټنو توګو لیګیت ممکن کړی دی. حسینون کی وای سی پیک د پاکستان اقتصاد نه دی بدل کړي او اوس اسلام آباد د بهرنی پور دری برخه د بیجنګ پور وړې دی.
ډیری زیر بناوی په ډیر اندازه په لوړه بیه راغلي دي او د دې پور اخیستل په اصل کې د ډالر په شرایطو او د بازار شرایطو څخه خورا لوړ دي. له همدې امله پاکستان د چین د پور لپاره د پام ورلد ډالر د تادیاتو ته دوام ورکړي. د دې له امله موږ د اوسنی بحران او د پور ځینې جدي ستونزې لرو.
بلخوا بیجنګ د واشنگتن د تورو نردوی چې ګواکه چین د پانګونې په پلما هیوادونه په پورونو کې اچوي.
سو دیس پرسپشن
د چین په اړه د مفکوره چې کوربه هیواد د پانګو د لاري کمزوري کوي او سیاسي نفوذ ترلاسه کوي به بنسټه ده.
کارپوهان وای د سی پیک للاری د پورونو بار کمولو لپاره پاکستان باید د دیلوی پروژې للاری د لاسه شوی انرژي او زیربنا په موثر توګه وکاروي او خپل کورنی تولیدات او صادرات پیاوړي کړي. شیناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
افغانستان وکاله د طالبانو تر واکمنې لاندې په تیرو دوه کلونو کې پر افغانستان څه تیر شول؟ د مشروعیت د ترلاسه کولو لپاره د طالبانو له هڅو څخه نیولې تر بشري او اقتصادي کړکیچ پورې د دې ډلې تر واکمنې لاندې د ښځو وضعیت، مدني او د بیان آزادي. د امریکا غږ د سپوږمکۍ ډیجیټلی شبکو او راډیوي چینلونو په ځانګړو پروګرامونو کې په دې تړاو د ریپورټونو، څېړنو او ځانګړو مرکو لیدل مه هېروئ.
د سیشن بپورس د دې ځنګړي خبرونه لیدل مهروي. لکه مې ورځ نه چې د فوتبال مشهور ستوره لینل میسي د امریکا فلوریدا ایالت ترغله د هغې ورځ نه په امریکا کې نه یوازې د فوتبال د لیگ سیالیو سره د خلکو علاقه زیاته شوه، بلکې د میسي راتګ په امریکا کې د فوتبال په کلچر او د دې لوبې په اقتصادي اړخ هم ډېر اغیزې کړې دي. نو جزئیات په ریپورت کې.
لیونل میسی د امریکا د انټر میامی د کلب لپاره لوبيګه او مینوالي د میدان په دننه کې د هغه د لوبي د ننداري لپاره ډیر زیات لیواله ښکاری. لیونل میسی د جولای په میاشت کې د انټر میامی د ټیم د کپتان په حیث په خپل لومړی سیالۍ کې د مکسیکو د کروز کلب په وړاندې د لوبي په روسي شبو کې ګول وواها. د انټر میامی د کلب مالک دان ګربر وایي چې امریکا ته د میسی پر اتک سره د دې لیگ د فوټبال شهرت زیات شوی دی.
د میسی په شان د نړۍ مشهور فوټبالر د امریکا په یو لیگ کې لوبيږي. دا د میجر لیگ فوټبال لپاره یو ستر زیری او برخلیک جوړونکی دی.
د ریسی یونایټیډ فوټبال لیگ ټیم روزونکو واین رونی وایي چې د میسی لراتګ نو وروسته به د فوټبال نور مشهور لوبغاړي هم امریکا کې په لوبه کې لوبېدل او تزلخه کړي. د میسی لراتګ نو وروسته د انټر میامی د ټیم دوه نور مشهور لوبغاړي سرجیو باسکټس او جوری آلبا هم په خپل ټیم کې شامل کړل.
د امریکا د فوټبال لیګونو لپاره د میسی په شان د مشهور لوبغاړي راتګ یو ستر بدلون دی، ځکه چې دلته په سپورت کې یو ډیر ستر پانګونه کیږي او دا د دې سپورت لپاره غټ خبر دی.
د فوټبال برتانوي مبصر کلایم ویلیامز وایي چې په امریکا کې د فوټبال لوبې ډېر پرمختګ کړی دی او را سر بلې شهرت لا زیاتیږي.
د میسی راتګ امریکا ته په ډېر خو وخت کې شوې، ځکه چې هغه د جنوبي امریکا او شمالي امریکا د فوټبال د مینوالو لپاره یو اتل دی او دواړو سیمو خلک ډېر په لیوالتیا د هغه لوبې ګوري.
زنه نور مبصرین وای چې امریکا ته د میسی راتګ د نورو مشهور نړیوالو فوټبالرانو لپاره هم لار خلاصه کړې ده او د نړیوالو فوټبالرانو راتګ امریکا ته د لیگ د فوټبال محبوبیت هم زیات کړی دی.
ایبرا کې هیڅ تریم اول ایبرا راغې بیګریډ بیلی راغې او اوس نور هم را روان دي. دوی ټول د امریکا د لیگ فوټبال په وده کې ډیر مهم رول لوبولې.
د امریکا د فوټبال په لیگ کې د میسی ګډون انټر میامی ته ډیر قیمته تمامېږي. تقریبا په کال کې 50,000 ډالر پر مصرفيږي. خدا مصرف په دې باندې ارزي چې وشي، ځکه چې د میسی د لومړی سیالۍ په وخت کې د نړۍ له یو سلو یو اویا ملکونو څخه 12 میلیونو مینوالو د ټلویزیون په پرده باندې دا لوبه ننداره کړې وه. غورځنګ د امریکا غږ، واشنگتن.
پښتو خبری خبرونه همدلته پایته رسیدي. د نن ورځې د خبرونه ویډیوګانې د امریکا غږ په ټولنیزو رسنیو کې په څو شیبو کې خبريږي او کاغوري چې د خبرونو ماتن ولولې د امریکا غږ پښتو وی پانی ته تلی شي چې پاتې ده پښتو vo.com. اوس خبرونه
دری همکاران تسپارو د نن ورځې د دری خبرونه قربانا نجیبه خلیل ده. نجیبه جان سلام، مهرباني تاسو په خبرونه کې څه مطالب لرئ؟
سلام شکیب جان و سلام به بینندگان محترم. از جمله خبرهای مهم تاکید قصد سفید یا بر اخراج خارج ساختن متحدین افغانش و وایسگان مجددشان به ایالات متحده و یا هم کشور ثالث از جمله خبرهای مهم است. لطفاً تا پایان برنامه با ما باشید.